سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایمه د ازادي راډیو دغې خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړو. د بشري حقونو درویشتو بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له کمیسیون څخه په یو پرانیستي لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څیړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. دغو بیلابیلو مدافع سازمانونو استدلال کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د ملګرو ملتونو اوسنی کاري ټیم کافي نه دی او باید په تعداد او کیفیت کې هم زیاتوالی راشي. جزئیات به وروسته هم درته خبرو کو. په غزنی کې یو ځوانه میرمن وژل شوې. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دا ښځه په شخصي دښمنۍ کې هدف ګرځېدلې. د امنیه قومندانې ویانت ابو خالد سرحدي ازادي راډیو ته وویل په دې ښځې باندې یو وسلوال کس وړمه ورځ د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ډزې کړې وې. سرحدي وایي بریدګر چې د یوې پخوانۍ شخصي دښمنۍ په خاطر یې په دې ښځې ډزې کړي له سیمې تښتېدلی خو دوی یې د نیولو هڅې کوي. د دغې ښځې د وژل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه څه نه دی ویلي. نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه لوبه لري. لوبه په نیم بل ساعت کې به د دوبۍ په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې پیل شي. افغانستان او هندوستان دواړو خپلې دوه لوبې بایللې دي او دا د دوی په سوپر فور یا څلورم غوره پړاو کې وروستۍ لوبه ده چې ګټونکی به ممکن د آسیا جام دریم مقام ته ورسیږي، ځکه چې د آسیا د کپ په دې سیالیو کې پاکستان او سریلانکا تر ډېره حده په وروستي یا فاینل لوبه کې خپل ځایونه پوخ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن د اوکراین پلازمینې کیف ته په یو ناڅاپي سفر رسیدلی دی. بلینکن چې په اصل کې پولند ته په لارو اوکراین ته تللی دی، هغه دغه وخت په کیف کې ویلي دي چې امریکا متحده ایالتونه به له اوکراین او د ناټو د غړو هیوادونو شاوخوا 300 هیوادونو سره چې د اوکراین ګاونډیان دي د 2,615,000,000 ډالرو مرستې کوي. هغه ویلي د امریکا متحده ایالتونو دغه مرستې به د یادو هیوادونو د امنیت په تقویت باندې ولګول شي. امریکا متحده ایالتونو د روسیې د یرغل له پیل راهیسې چې په اوکراین باندې د فبروري راپیل کړی دی د اوکراین له پوځیانو څخه د میلیاردونو ډالرو په اندازه باندې ملاتړ کړی دی. طالب چارواکي وایي نن یې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول په اړه د متحده عرب اماراتو له جی ای سی هولډنګ کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت مرستیال غلام جیلاني وفا خبریالانو ته ویلي چې دغه قرارداد د 10 کلونو لپاره اعتبار لري. د وفا په وینا دا د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت لپاره د اماراتو یا د کمپنۍ ته د ورکړل شوو دریو لویو قراردادونو دریم قرارداد دی. د هغه په خبره له دې شرکت سره د هوایي ډګرونو د ځمکنیو او امنیتي خدمتونو په برخه کې هم مخکې تړونونه لاسلیک شوي دي. خبرونه مو واوریدل. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. د بشری حقونو درویشتو مدافع سازمانونو له ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقونو د سرغړونو لپاره یو لوی ټیم وټاکي.
We are going to be urging the EU
مګله اروپایي ټولنې او نور هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې په ډیره قوي حلاره پیدا کړي سو هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې جنایت کوي د قانون منګولو ته وسپاري.
د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه به په څه کم نیم ساعت کې د دوبۍ په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې د آسیا په جام کې سره مخ شي. خو افغانستان بېګا له پاکستان سره یوه سخته لوبه درلوده. ځینې لانجې هم پکې رامنځته شوې. یوه د آصف علي او فرید ملک شخړه وه. افغان کرکټ بورډ وایي تمه لري چې پاکستانی کرکټر له لوبو منع شي.
د آصف علي بېرته غبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس درځي، یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تم په دې کې چې ان شاء الله تعالی حتم بغه د سزا ویني او لوبډل لوب وکینول کیږي. خپل
د سپتمبر 8 نن د سواد نړیواله ورځ د افغانستان کې داسې وخت دا ورځ راغلی چې لکونه له شپږم ټولګي پورتنجونې له زده کړو محرومي شوې دي.
دراینده یو ډاکټر انجینر یا معلم شه
ستاره د لسم ټولګي زده کوم
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د ملګرو په بخښنې سره د بشري حقوقو مدافع سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون څخه وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. دغه سازمانونه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو راهیسې ګڼې بشري حقوقو سرغړونې شوې دي چې لا زیاتو پلټنو ته اړتیا لري، او د ملګرو ملتونو اوسنی پلټونکی ټیم یې د پلټلو وس نه لري او غړي کم دي. د بشري حقوقو د څار سازمان یو له دغو سازمانونو دی چې یاد لیک کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کمیسون ته ور استولی دی. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو بیلابیل ملاتړو سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون ته په یو استولي سرخلاصي لیک کې وښتنه کړې چې د افغانستان د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو د وضعیت د څېړلو لپاره د یو ستر ټیم ګمارلو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې 22 بیلابیل د بشري حقوقو نړیوالو او کورنۍ ملاتړو سازمانونو او بنسټونو لاسلیکونه کړي، په کې ټینګار کړای چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بن یې د دندې د تمدید ترڅنګ یو ټیم ګماري ترڅو هغه پیښې او حالات مستند کړي چې د دوی خبره د طالبانو له لوري له افغانانو په ځنګړي ډول ښځو او نجونو مذهبي اقلیتونو خبریالانو او د بشري حقوقو د مدافعینو پر وړاندې ترسره سوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د دې لیک له لاسلیک کوونکو دی. د دې سازمان د ښځو برخې مسؤل هی دربار ازادي راډیو ته وویل
The argument that we've made is that the current system in place for monitoring human rights
is موږ استدلال دا دی چې اوسنۍ سیستم د بشري حقوقو د څارنې لپاره بسنه نه کوي. ځنګړي راپور ورک کون کای ریچارډ بینټ خدند تر سره کوي، خود هغه موقف رضاکارانه دی. یوازې څلور کارمندان لري او دا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو کچې ته په کتو سره کافي نه دی. له همدې امله موږ له اروپایي ټولنې چې د بشري حقوقو په شورا کې د دې پروسې مشرک وي او له نورو هیوادونو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره اقدام وکړي او یو ډیر قوي حل لار پیدا کړي، سو هغه کسان چې هم د اوس په افغانستان کې جنایت کوي د قانون منګولو ته وسپاري او د ځینو جرمونو د ترسره کولو مخه ونیول شي.
د
سازمانونو په دلیل کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي افغان ښځې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقوقو او ازادیو څخه په بشپړ توګه محرومي سي. د دې لیک په یوه برخه کې ځینې موارد په نښه او ټینګار پرې سوای چې د بشري حقوقو له قانون څخه د ټولو اداسو یو سرغړونو څېړل چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو له مخې د ښځو او نجونو پر وړاندې جرمونه بلل کیږي. د دې ډول سرغړونو شواهد راټولول او تحلیلول، د اړوندو معلوماتو او شواهدو مستند کول او سیمه ییزو ملي او نړیوالو قضایي ادارو ښکلول، د ټولو اداګانو په اړه د تورونو کسانو او ادارو پیژندل او پراتلونکو کې پرې قانوني اجرات پالیسي ټاکل شوی. د سپتمبر په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل یو 15مه غونډه جوړه او پکې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ځانګړی بحث وکړي. طالبانو تازه په دې اړه څنګه دی ویلي خو وړاندې د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ پرانا کې د ښځو او بشري حقوقو رعایت ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې پرې جبري کړي او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخې هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې واوریدل، نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه لوبه لري. دغه لوبه په شاوخوا 60 دقیقو کې د دوبی په کرکټ نړیوال سټیډیوم کې پیلېږي. زموږ همکار احمد شیبر دغه لوبه او د افغانستان نورې لوبې تعقیب کړې دي. د همدې نننۍ لوبې په ارتباط به خپل وروستي جزئیات له موږ سره شریکې مهرباني.
مننه. جزئیات خو د دې تاسو اشاره ورته وکړه چې لوبه په دوبی کې پیلې شي.
مخکې تر لوبې دا د دې خبري مجلې پورستوي کې به دا لوبه پیل شي. ما د هندي چاپی رسنیو پاڼې اړولې او قتل می جنو هندي چاپی رسنیو د ته اشاره کړې و چې هندستان به ډیر کم تغییر پخپلو لوبغاړو کې راولي، امغه لوبغاړي به انتخاب کې ممکن یو کس بدل کې چې له پاکستان سره لوبې دلی وو. او دوی البته د ته اشاره کړې ده چې یو چانس چې هندي لري هغه دا ده چې د افغانستان فاست بولر فضل حق فاروقی ممکن هغه سي اطمینان او ډاډ ونه لري لکه مخکې چې درلود، ځکه دوی دې ته اشاره کړې ده چې په پرونی لوبه کې د په ورستي اوور کې دوا شپږیزي وخوړې. او هندي رسنیو دې ته هم اشاره کړې ده چې د افغانستان لپاره یو مشکل دا دی چې سرب سر لوبي کوي، پرونی لوبه ډیره سخته ولا پاکستان سره، نو لوبغاړو استراحت نه دی کړی، نه چې چیرته کله میدان ته کوزیږي نو دوی به ډیر ستړي وي، چې دا هم د هند لپاره یو امتیاز دی. خو للو یې سره د دوی په چاپی رسنیو کې ډیره اشاره د افغانستان او د پاکستان د کرکټ میچ لیدونکو ته وچه، د پاکستان کرکټ بورډ حتی دا خبرداری ورکړی دی چې ممکن آی سی سی ته شکایت وکړي چې له لوبي وروسته د دوی له لیدونکو سره د دوی په وینا ناسم چلند شوی.
مننه کوم احمد شیبر. البته باید ووایو چې د افغانستان او هند کرکټ ملي ټیمونو اوس د پچی یا ټاس پروسا تیره کړل. افغانستان ټاس ګټلی او د بولینګ پریکړې کړې ده. د افغانستان په ټیم کې پرونی لوبغاړي لوبیږي، کوم تغیرات پکې نه دي راغلي، خو د هند کپتان روهیت شرما نن ناست دی او پر ځای راهول راغلی دی چې دی به د هند کپتان وي. البته د روهیت پر ځای چې دا به د افغانستان د ټیم لپاره ښایي مثبت خبر وي.
البته راهول هم ډیر تکړه لوبغاړی دی، اوسط یې ډیر زیات لوړ دی. ډیر
روهیت شرما په خپله ناست دی، ممکن څه ستونزه وي، خو پر ځای راهول راغلی دی.
سنګزی صاحب، اصلا دا لوبه د هند او د افغانستان لپاره په دې حساب باندې په آسیایي جام کې مهمه نه ده، ځکه چې دا دواړه لوبډلې او چوی دی،
مګر د دوی په عمومي ګټو کې به تغیرات راځي، د دوی په رانکینګ کې او همدارنګ د دوی په ردبندی کې به چې په نړیوال جدول کې وي اتمن پوینټونه حسابيږي او د افغانستان لپاره خای خوي. مګر هند خو هسه هم په اول ځای کې دی، خای لدی ورسته مخام راکته شي.
او داسې ده.
مننه کوم احمد شیبر چې د کرکټ په اړه مو خپل خبري را سره شریک کړې. البته په نګدې پنځله ځخو کې به دغه میچ شروع کیږي په دوبه سټډیوم کې، تاسو هم په ټلویزیونو کتلای شئ او څوک چې په اماراتو کې وي هغه باتمن ورغلی وي د دوبه سټډیوم ته. په همدې رابطه باندې به تم شو البته د کرکټ په اړه باندې، دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بیګا لوبه له ناندریو لانجو سره مخ وه، په سټډیوم کې دننه لوبغاړي سره په شخړه واوښتل او تر هغه بهر افغان مینوالو د کرکټ همدارنګه د پاکستان د کرکټ مینوالو له سټډیوم بهر سره لانجې کړې دي. په ځینو ځایونو کې دا خوډب ویډیوګانې هم راغلي دي. په همدې مسله باندې اجمل اند یو مفصل رپورټ جوړ کړی.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې په شارجه لوبغالي کې د دواړو لوبډلو د مینوالو ترمنځ اخو ډب شوی. دوی د لوبغالي په چوکۍ یو بل ولي او یو بل ته سپکې سپورې وایي. د لوبي ته یو شمیر ورغلي افغان مینوال وایي د پاکستان د کرکټ د لوبډلې د مینوالو لوري ورته سپکې سپورې ویل کېدي، ځکه تاوتریخوالی رامنځته شو. نور پاچا جلالزه چې دا لوبه یې لنګ دین اندار کول آزادۍ راډیو ته ویل،
کله چې افغانستان می چوبېل په دغه وخت کې پاکستانیانو ډېر بدبد الفاظ او ډېر نامناسب کلمې چې دا افغانان د میدان کې کوم افغانان موجود ول دوی ته استعمال کړو، د کرکټ ټیم ته استعمال کړو، نو په دغه حال کې به افغانانو د پاکستانیانو سره لانجر اغلله، یو بل بوبو په بوتلونو لاسونه پکې واچول شول. هغه د میدان کې هغه چوکۍ چې په غی باندې سره وشتل، پاکستانیان به دلته د پولیس رااله شرطه رااله، چلو پنځه نفر افغانان بوتل د دوی پاکستانیان بوتل.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوبي د یو پاکستانی مینوال نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. په میدان کې دنه هم د لوبي په ورستیو شیبو کې د پاکستانی توپ وهونکو اسف علی لوري پر افغان توپ چونکو فرید ملک د بیټ پورته کول او د نوموړي پورې وهل بل هغه څو چې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کرکټ د یو شمیر پخانی لوبغاړو او مینوالو خبرګونونه راپارول دي، او دای د لوبي د اخلاقو متضاد عمل بل. د افغانستان د کرکټ پوخانی ملي لوبغاړي هستي ګل عبد آزادۍ رډيو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د کرکټ نړیواله آسیایي شورا باید د آصف علي په دې کار خبرګون وخی او آصف علي ته د سزا ورکړي.
کرکټ چې دا د مینې او د خلکو د یووالي لوبه ده، د آسیپالی دا کړنه تیر دل کومنګ او تاسو هم په نړیوال جام کې چې خپل بیټ د ټوپک پانداز نیولای وو یو د کرکټ ډګر یو ناول عمل او بیګه بیا هم هغه عمل تکرار کړ لکه څنګه چې مخکې دنا تا تھاما وا
د کرکټ په قانون کې فزیکل وایلنس وایي یعنی دا د لوبغاړو د بیټسمن سره بالکل دا عمل چې دا
خود پاکستان دا لوبډلی ګڼو مینوالو پاکستانی پخوانی لوبغاړو او خبریالانو د آصف علي ننګ کړی او افغان لوبغاړی فرید ملکی ملامت بللی دا تیر شپې سیالۍ په 19 اور کې کله چې د افغان توپچوونکی فرید ملک لوري د آصف علي وکټ واخیستل شو د دواړو ترمنځ لفظي شخړه وشو او آصف علي آن په خغلی ملک د گزار پانداز بیټ پورته کړ او د موړې پورې واهه دا تیر شپې لوبه د مهمو افغان او پاکستانی سیاستوالو او حکومتي چارواکو د علاقې وړ هم وا او دواړو لورو خپل لوبغاړي ستایلی د افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی د سیالۍ بایلل د لوبې برخه ګڼلی او افغان لوبغاړي د دومره ښې لوبې له امله ستایلی او پر خپل ټویټر لیکلی چې دغه لوبه د افغانانو لپاره له بریا کمه نه وه د ملي مصالحې د عالي شورا پخانی مشر عبدالله عبدالله هم د کرکټ ملي لوبډله ستایلی او ویلي دي چې له افغان لوبډلې په راتلونکي کې د ډیرو بریاوو تمه کیدای شي دا پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورسنګ یو پوخانی مشر محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلی چې د کرکټ د لوبې په پلما د افغانانو پر ضد توکمیز چلند او تاوتریخوالی د شرم وړ چاره ده د پاکستان لومړی وزیر شاباز شریف بیا پاکستانی لوبډلې ته د بریا مبارکي ورکړې او پر خپل ټویټر له خپل لوبغاړو مننه کړې چې پاکستان ته یې بریا ور په برخه کړه
د کرکټ په ارتباط مو راپور واورید اوس په ورشو دی افغانستان د کرکټ بورډ د داخلي یا کورونی کرکټ د مسول نظیم جار عبدالرحیمزی خبري بو واور چې د افغانستان او پاکستان همدارنګ د هند سره د لوبي په ارتباط یې لمخ سره کړی دی
که فکر وکړي بیګای ودا سي حیجانی لوبه سر کې چې موږ فایل وکړو د سر د چګو کې موږ ډېر منډو سکتو پر شت سلارسو خو د پرشر لوبه پرشر لوبه په دی چې موږ لپاره ګټل لازمی او حتمی وو البته پاکستان لپاره هم ګټل ډیر مهم ځکه که هغوی بایللې وای دا چانس و چې ګواکې دوی له سریلنکا وبایلي نو هغوی هم بې شاکه په وتلو او موږ خو په دې لوبه بایلل سره بې شاکه په وتلو سره له دې چې موږ له هندوستان سره یو لوبه بله هم لرو خو کله چې یو سلنه ویش منډه وسلو او ډېر هدف سو زه فکر نه کوم چې چارې د فکر کوو چې افغانستان بلران دې دومره میړانه وښي او د هدف نه دفاع وکړي په ټوله کې که تاسو فکر وکړئ پایل ډېر ښه وسو د موږ توپچوونکو فضل حق مخې سره بابر اعظم وسوځاوه وروسته بیا چې هغو ودرېدل رضوان هم منډه نشي کولی د راشد له خوا نه وسوځېده
د فرید ملک او د آصف ترمنځ چې کومه لانجه وشوه پروفیشنل یا حرفه‌ای له نگاه نه یې که دغه وشاربۍ چې څه به کېږي اوس بالاخره
که چېرې ته فکر وکړو تاسو ټول کتلي دي بالران به په ځانګړې توګه پاس بالران چې هغه یو خپل اګریشن لري کله چې څوک په شارټ وي او بیا دغه وروسته سوزول کیږي سوزي نو د خپل خپل جذبه خي او د کنټرولوي هم نشي د خپل جذبه خو دا د حق سالم او مسلم حق د کرکټ د سی سی د ټول اصول کی خو په دې شرط باندې چې دا څه بدل فاز و نه کوي چې مخالف لوبډل سره سپکاوي او ډیر بدل فاز شي دا و نه کوي اوس هغه خبرې مونږ ته معلومه چې د خپل منځک سره څه ویلي خو د آصف علي بیرته خبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس دار از یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تم په دې کې چې ان شاء الله تعالی حتم بغه د سزا ویني او لوبډل لوب وکینول کیږي اسپلی
او د نندرچان ترمنځ څه خوډه بشو دغه مسولیت خو بیا ټیمونه ته نه راځي کیږي نو بل اخره
نه نندرچان خدا سي دي چې یو ډېر خپلواک دي یو کولای شي حتی لوبغاړو تم ځینې وخت د سوي دي ضرر رسولي هغه مسولیت څه کوم سي خپل هغه نندرچان دي
او د نننې لوبي پاره چې نن مخام به هند او افغانستان لوبي کې دوی دواړو ټیمونو لوبي بایللې دي دوه دوه لوبي څه فکر کوي کوم ټیم تل درانه ده دغه لوب ته په کتو باندې چکړي دي البته
د افغانستان لوب ته په کتو سره تاسو کتلې د افغانستان له هر چا سره داسې لوبي کړې دي چې هیڅ چاته نه داسې لوب انده ګټلې چې هغه دیو طرفه اوسي او له هیڅ نه شکر الحمدلله په شاکاب کې او بیا په دغه کنډیشن کې له هیڅ سترګه هم نه سوځي زه پوره باور لرم چې افغانستان او پاکستان دغه تر سوال شي چې ورسې دوه توکونو باندې داسې په داسې ډول باندې چې نه چا فکر او ګمان نه کوي چې هغه بشپګیزي او دغه میډ یو غټي هیڅ هم فکر نه کوي نو افغانستان هر چا دا رقم سره خوګه جوړول شي ان شاء الله تعالی دا هدف کیږي چې موږ باید لوب وګټو کوم ته مهمه یې او کني مې موږ به دا هڅه چې موږ لوب وګټو
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
پنځه زره نوي
او ول زره اته سوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول لپاره د متحده عربي اماراتو د GAAC هولډینګ په نوم د یوې کمپنۍ سره نن تړون لاسلیک کړی دی. طالب چارواکو ویلي دا تړون د لسو کلونو لپاره اعتبار لري. مخکې هم له دې کمپنۍ سره د ځمکنیو ترانسپورتي خدماتو او امنیتي چارو مسؤلیت د هوایي ډګرونو تړونونه لاسلیک شوي وو او طالبانو له همدې کمپنۍ سره قرارداد کړی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
د طالبان حکومت د متحده عربي اماراتو له کاک شرکت سره د هوایي لیک درالیک د ښه کولو په مخه یو بل تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون د لاسلیک کولو په پروګرام کې د طالبانو د حکومت چارواکو د دغه پروګرام په چوکاټ کې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د تجهیزاتو د کمښت او د متخصصو کارکوونکو د ظرفیت د لوړولو خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند مرستیال غلام جیلانی وفا په دې اړه ویل،
د دې پروژې له پلې کېدو سره به د الوتکو مسؤلیت لدی په لو خوندی او د پروژې د لومړی پړاو لپاره کېدو ورسته به د عبوري پروازونو د اوایدو سرچینه یو ځل بیا پرانستل شي. تر ټولو مهمه دا چې په نږدې راتلونکي کې به افغانان له تخنیکي پلوه په دې برخه کې روزل کیږي او افغانستان به ځان بساینې ته ورسیږي.
د طالبانو حکومتي چارواکي ادعا کوي چې د هوایي ډګر او یا سن تجهیزات د ناټو ځواکونو د وتلو پر مهال لمنځه تللي دي. د هوایي ډګرونو په ځانګړي ډول د کابل د هوایي ډګر د رادار سیستمونه او نور تجهیزات زیانمن شول او یو شمېر مسلکي او د افغانستان د هوایي ډګر روزل شوي کارکوونکي هم له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وینا دغه تړون په لاسلیک سره به په نږدې شپږو میاشتو کې په افغانستان کې له نړیوالو معیارونو سره سم د هوایي لارښوونو خدمات پیل شي. دغه شان دا تړون به نړیوالو شرکتونو ته زمینه برابر کړي چې په دوو میاشتو کې یو ځل بیا افغانستان ته الوتکې وکړي. خو د تړون له لاسلیک وروسته د کاک سیمه ییز مدیر ابراهیم معروفي ویل چې د دوی موخه دا ده چې ژر تر ژره د چار مدیریت او چار افغانانو ته وسپارل شي. هغه د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویل،
موږ باور لرو چې دا یو د پام وړ پرمختګ دی، ځکه دا نه یوازې دا چې موږ ته اجازه راکوي چې هوایي حریم عملیاتي کړو چې نړیوال هوایي لیږد رالیږد ته زمینه برابر شي، بلکه دغه شان به د هوایی ډګرونو ته د لویو نړیوالو هوایی کرښو د اړتیا وړ نړیوالو هوایی خدمتونو د بیا راستنولو لپاره توان وي.
مخکې تر دې د طالبانو حکومت د جبزه په میاشت کې د افغانستان د څلورو هوایي ډګرونو امنیتي او عملیاتي مسؤلیت رسمن کاک شرکت ته وسپارل. هغه شرکت چې په متحده عربي اماراتو کې دی، اوس د متحده عربي اماراتو دولتي شرکت د افغانستان په څلورو هوایي ډګرونو کابل، کندهار، هرات او مزار شریف کې د دوه هوایي ډګرونو امنیتي او عملیاتي مسؤلیت لري.
له خبرونو ور اخوا
دې برخه ته مو بیا هم خرغلاست ویم. اول به ور شو د سپتمبر د اتمې په اړه رپورت. نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت لمانځل کیږي په نړۍ کې چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له شاوخوا یو کال راهیسې له ښوونځي محرومه دي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورت.
ستاره د لسم ټولګي زده کوونکی چې سږ کال باید د یو لسم ټولګي کې وای خو په کور ناسته ده.
ما یو انګیزه داشتیم، یو آرزو داشتیم، یو امید داشتیم.
موږ یو انګیزه درلوده، هیله مو دا و چې زده کړه وکړو. له هغه وخته چې په کور کې ناسته یو زړونه مو ډیر تنګ شوي دي. د کور کارونه دي، د لوښو مینځل، پخلی کول او جارو کول. موږ نه غواړو لکه شل کاله پخوا چې ښځې له زده کړو پاتې وي موږ هم
بی سواد پاتې شو. بیسال پیشکه بی سواد مونږ یاسنا بیا چې تازه د خوندزی ووم ټولګي ته لار مونډلې له طالبانو غوړي چې دوی ته د خوندزیو دروازې پرانیزي.
د طالبانو له راتګ وروسته د خوندزیو دروازې زموږ پر مخ وتړل شوې. ما غوښتل چې انجینر شم، هیله لرم چې د خوندزیو دروازې بیا پرانیستل شي.
لز دا کلو څخه تر شپږم ټولګي پورته د خزینه اوس د کوونکو به برخه کېدو. د شپږم ټولګي یو شمیر زده کوونکي هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي د شپږم ټولګي ښوونکي کائنات ملکزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دخترکای کې صنف شش هستن په وضعیت بسیار بدی و
هغه نجونې چې په شپږم ټولګي کې دي په خورا بد حالت کې دي. دوی کاملا مایوسې او ناهیلې دي او فکر کوي چې دا د دوی وروستی کال دی او دوی نوري نشي کولای خوانځي ته راشي. هغه ډول چې په خوا خوانځي ته په خوشحاله روحیه او انرژي راتلی خو اوس داسې نه دي.
فیل نو روحیه در بین نشان نیست.
نن د سپتمبر 8 د سواد نړیوال ورځ ده. دا ورځ سکل په افغانستان کې په داسې حال کې رسیدي چې په دغه هیواد کې لشپګم ټولګي پورته د خوانځي دروازې د انجونو پر مخ تړلې دي. د یونسکو د شمیرو پر بنسټ طالبانو پولیسو او منځنۍ خوانځیو کې 1.1 میلیون خزینه زده کوونکې خوانځیو ته له تګه محرومې کړې دي. یونسکو د 2020 کال په میمیاس کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د زده کوونکو شمیر په 2001 کال کې له 1 میلیون څخه تر 2013 کال پورې 10 میلیون زده کوونکو ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې په همدې موده کې د خزینه زده کوونکو شمیر د 0 څخه 2.2 میلیون ته لوړ شوی دی. خو د خوانځیو له تړل کېدو وروسته یو شمیر فعالو ښځو د انجونو لپاره لشپږم ټولګیو پورته خوانځي جوړ کړي او زده کړې ورکوي. د یو کورنۍ خوانځي مشره ازیتا نژان چې اوس په کور کې د سړک پر سر کاریګرو ماشومانو او ښځو په ګډون 130 خزینه زده کوونکو ته د شپږم ټولګیو پورته زده کړې ورکوي.
بیشتر از یک سال میشه که دختر افغانستان زده.
یو کال څخه زیات وخت کېږي چې د افغانستان نجونې له زده کړو بې برخې دي، خوانځي پرې تړل شوي دي. دې کار افغان نجونې او ښځې اندېښمنې کړې دي، ځکه دوی غواړي روښانه راتلونکی ولري او د خپلې کورنۍ او ورونو ترڅنګ کار وکړي او په ټولنه کې ونډه واخلي. موږ هڅه کوو چې د دوی لپاره شرایط برابر کړو تر څو د نجونې له زده کړې څخه پاتې نشي.
شاق علاقه کې دارن اینا به دور نه بانند.
و موږ غوښتل چې د زده کوونکو او ښوونکو د اندېښنو او د یونسکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د دوی د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو مخکې ویلي و چې دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. د سواد نړیواله ورځ د 1906 په تم کال د اکتوبر په 26مه نیټه د یونسکو لخوا د دغه سازمان په 14مه عمومي غونډه کې اعلان شوه. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1908 کال کې ونمانځل شوه او له هغه راهیسې په ټوله نړۍ کې له تعلیم نه د ملاتړ په موخه نمانځل کیږي. خو په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو لپاره د ښوونځیو تړلو نه یوازې په هغوی اغیز کړی، بلکې د لوړو زده کړو پر بهیر هم اغیز کړی دی. د یونسکو د راپور پر بنسټ د طالبانو دغه اقدام د اغیزو په پایله کې د نجونو سیلینو پر زده کړو هم د پام وړ کموالی راغلی او یونسکو لیکلی چې دا کمښت تر 60% پورې دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ازادي رادیو ته غوګیاست. اوس هم د تاسو غږونه در تخبرو.
شیراز یم د هلمند ولایت تقلابیست سیمه څخه سره دا پیغام در پیژدم. دلته په دې سیمه کې یو طالب چرواکی دی د زبیر فنامه چې د منظور پښتون خلی چې د چا په سر وي هغه څیری او هغه کس وهي. نو هیله لرم چې دا پیغام ته لوړو مقامات پر ورسیږي.
السلام علیکم. بارله سلامه دغه اسلامی امارات موږ دغه وغوښتنه د ورور د کوم خلک نمائندگان دي د جماعتو هغه ستا څوک پلډر لدی یا ورور څوک خپل کور لري غوته مرستې ورکوي او څوک ورور غریبان یا پلډر نه لري ورور غوته مرستې نه رسیږي. نو مال اسلامی امارات دغه وغوښتنه د ورور د نمائندگان سم خلک وټا کې ورور راکاګداته ورسوي. ورور
زه غو پران الله ولد سید رحمان د لغمان ولد د ننګرهار صالح صاحب تاسو ته پیغام پریدم. تیر شپه د شپې 2 بجې په زلزله کې زما د استوګنې یوه کوټه لوېدلې ده. د جوړونو وس یې نه لرم. نو د ځایي کارکوونکو څخه زما دا هیله ده چې زموږ غږ واوري او موږ سره کومک وکړي. وسلام.
السلام علیکم. سلام الله یم د هلمند مشتاق سره اړیکه نیولې د هیله د زما پیغام نشر کړي. زه غواړم په دې هکله پیغام درته وړاندې کوم. کوم مسافر چې زه ایران ته پر دغو مسافرو باندې طالبانو ډېره سختي لګولې ده، لارې ورته بندې کړې دي، هغه خفګاوي وفګاوي د بینه وړي دي. نو مسافر د ډېرې تندې و د لوږې څخه 4-5 کسه سفار ته راوړي او په سفار کې مړه وه د تندې د لاسه، چې هغه خفګاوي په مخ کې چې دي هغه طالبانو د بینه وړي دي. هیله ده اساني ورته جوړه کړي. په افغانستان کې ډېر مسکنات دي، افغانستان حالت ډېر خراب دی، خلک چې په هره کمی مرګ پر ځان مني خو بیا هم ځي خپل ځان ته یو حلاله ډوډۍ پیدا کوي. خلک مجبور دي، هېڅ چاره نه لري. هیله د طالبانو نه زما پیغام واوري او دا لارې مسافرونو ته اسانه کړي.